السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د مخکخو خزو پرګرام ته ځانګړې شوې قربانې زموږ همکار ملالی بشیر ده. په دې پرګرام کې هم پر خزو او نجونو د ورسیو بندیزونو په اړه او په تیر بیا د نجونو د ښوونځیو پر بندیدو خبرې کیږي. هله دا چې پرګرام تر پایه واوري. خو په پیل کې څو لنډ خبرونه اورو. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بی بی سي او امریکا غږ پر تلویزیونی خبرونو بندیز د بیلابیلو لورو غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو بیا د طالبانو دغې پرېکړې باندې خفګان څرګند کړی دی. په ورته وخت کې له کندهاره راپورونه وایي چې سیمه ییزو طالبانو دغلته د ملت غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو تړلې او درې کارکوونکي له ځانونو سره وړي دي. په میدان وردګ ولایت کې دو جلا ترافیکي پیښو او د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله شل کسان ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په تیرو دوو ورځو کې ټپیان شوي دي چې لومړۍ پیښه یې د یوې سرګلولې چاودنه وه چې په وینا یې وو ماشومان یې ټپیان کړل. نوموړي ویلي چې بله پیښه د موټرونو د ټکر له کبله شوې چې 14 کسان پکې ټپیان شوي. د ده په خبره په ټولو ټپیانو کې د نهو وضعیت نازک دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیات مشر ډیوډ آرخا مایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه خبرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ورځو ته پلان شوې دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره شوې مرکه خبره نه کړي. زیلینسکی پرون له یو شمېر روسیې چینلونو سره 90 دقیقې مرکه کړې ده او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په لیست کې نومونه شامل شوي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونه تخریکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبري کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې دوري یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو لسخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو لسرپرست حکومت یې وغوښتل چې سم د سټیټول انجونی پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل دي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړه شوی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن زموږ میلمنی قمر نیازی چې د په افغانستان کې د یو شونځي شوونکې ده، مریم علی خیل چې همداراز یو د یو مکتب شوونکې ده، او خالده اميري هم د یو بل شونځي شوونکې ده چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زما همکار میرحمت صافی وایي چې مریم علی خیل صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. علی خیل صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه خیر اوسه. سلامونه تاسو ته ګرانه، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته
ډیره مننه. علي خیل صاحب، په سر کې به تاسو څخه پوښتنه وکم چې شوونځي چې وتړل سوله، تاسو ته څه ډول خبر درکړل سو؟ تاسو څنګه خبر سواست چې باید تر شپږم ټولګي پورته نجونې نورې شوونځي ته ولاړې نسي؟
کله چې مونږه پیسې ما کوم چې تلاړلو، مونږه تا منتظر ولو چې استاد درسونه شروع شي. دا کاونټ کینجن ټول لاغله له لومړی سنف، یعنی اول سنف نه نیول تر دولسم سنف پورې سم په خوشاله په خندا په حسین خوندې ترغل. دوی ډیر خوشاله ول چې زمونږه درسونه پایل شو. یو نوې هیرو سره دوی خوندې ترغل. خو ډیر په خوشنۍ سره
لبد مرغه له دوی سره زموږ اړیکه قطه سو ځنی ستونزې ست په دغه تخنیکی مشکلات ست په شبکو کې. البته د رادیو د لارې موږ هڅه کوو چې له خپل ملمنو سره بیرته وصل سو او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ له ملمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم له موږ سره خپل تبصرې شریکې کړئ، موږ ته مستقیم تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501، او موږ واتساپ هم لرو. د واتساپ شمیره ده 00420221120501، او د سکایپ لاله هم اوریدونکو تاسو کولای سي چې موږ تخپل پیغامونه پریږدي، زبې په هم دی خبرونه کې در تخپاره کم. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. علي خیل صاحب تر لمر سره د تلیفون لاله وصل شوی ده. علي خیل صاحب، تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
کله چې زده کوونکي د خوشاله ساينس سره ښوونځي ته راغلل، موږ هم یو نوې هیلو سره ورغلي ولو چې د نوی تعلیمي کال پیل شوی دی، نو خله آمادګۍ سره ورغلي ولو چې متاسفانه ډېر خواشینۍ سره درې غنټې وروسته مدرسې ته احوال راغی چې ښوونځي تړل کېږي. د اووم صنف نه تر دولسمه پورې امر ثانی ته د دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالۍ سره زده کوونکي ښوونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بېرته خپل کورو ته ستانه شول.
بلې، علي خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، زموږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. دغسې یو احساس زموږ په زړه کې و، بس د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپلو زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لار شي خپلو کورو ته، موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس د سیاست لکه تابع د امر یعنی هغه پخوا به چې ویلې وی چې القبه ګوشې کنه یو غلام په شکل، اوس دغسې د موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپل ښوونځي خپل زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر موږ ښوونځي وتړئ تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپل ښوونځي ته راسئ.
علي خیل صاحب، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ، موږ بیا هم تاسو ته بیرته راځو. اوریدونکو، اوس هم زموږ د مخکښ شذي خپرونې دوهمه میلمنه آغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسه نیازی صاحب، موږ همدا اوس د علي خیل صاحب سره چې دوی هم د یو لیسې استاد ده خبرې کولې چې دوی څه ډول خبر سول. نستاس څخه به هم ورته پوښتنه وکړم، کله چې تاسو خبر سواست چې باید د شپږم ټولګي لوړ نجونو ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړې سي بیرته کورو ته، ځکه چې ښوونځی به نه پیلېږي، او نجونې ډېرې په خوشحالۍ باندې ښوونځي ته راغلې وي خو وګرځول سي بیرته، تاسو هغه مهال څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته جړا راځي. بخي الفاظ فعلا یاري را سره نه کوي. ډېر نا امید شوه، ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوي؟ ولې نه راته راکوي دا حق؟ په څه دلیل نه راکوي؟ آیا تاسې دونه ستاسو زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نسوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیچ مشکل نلری موږ مسلمانان وو مسلمانان یو او مسلمان پاتې کیږو موږ خو مخکې کفار نه وو چې تاسو اوس راغلاس موږ مو مسلمانان کړل اوس نو تاسو موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ سره کوم حجاب واغوندو یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هیڅ څه خبرې نسوای کولای استادان ټول په ژړا شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا ټول خوابدي ټول خفه یو ډېر سخت حالت و چې بیانول به ډېر سخت وي ماته
بله نیازی صاحب تاسو دغه حال څنګه راغی چې تاسو باید بیرته ښوونځي بند کړئ او نجونو ته واچئ خپلو کورو ته ولاړ سئ
زموږ خو داسې دی چې ګرمسیل ولایت دی موږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کیږي خو موږ فقط د دغه مرکزي دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوی تعلیمي کال په عمل کې شروع کیږي د هغوی دپاره خوښي نسولو چې موږ د هغوی اصولو سره سم بیا بېرته په سنبله کې خپل مکاتب شروع کوله او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ویل د شاري نظارت سره چې دا موږ څه اورو موږ شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سنبوله کې شروع کیږي خو موږ اوس د اوس څخه مکتب ته راځو موږ ډېر په کور کې ځان مایوسه احساسوو ځان داسې مقید احساسوو موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته موږ نجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کیږي او که زموږ دا بېرته مغه د ګرمسیل حساب د سنبولې کې شروع کیږي بیا دوی وویل چې موږ خو مغه سنبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کیږي فقط چې مرکز ته یې واري تصمیم ونیول سو نو داسې فکر وکړئ چې زموږ استاس دا هم تصمیم نیول سوی ده هغه مو نجونې اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کیږي نور نو کوم مشکل نسته موږ به خپل امادګیانې ونیسو صنفونه به سره ترتیب و تنظیم برابر کړو تقسیم اوقاتونه به جوړ کړو یو علم امادګۍ مو ورته نیولې وې مګر متاسفانه چې ډېر متاثره سولو دومره دردونکی لحظاتو چې بیان بیخي د یو افغان دپاره بیخي سخت ده موږ ولې دونه شاته وغورځېږو ولې کله د اسلام په نامه باندې کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کیږو ځپل کیږو همیشه تهدیدیږو همیشه په سر ټکول کیږو ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهیږو دا ډېر سخت حالت ده نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سنبوله کې شروع کیږي خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو واقعا سخت متاثر سولو
مننه نیازی صاحب زه بیرته تاسو ته راځم زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سئ علی خیل صاحب ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم چې که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې هغه استادانې چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړو صنفونو ته درسونه ویل هغوی به اوس څنګه کیږي آیا هغوی کار ته راځي که پر کور باندې پاته دي
اوس خو ګوره په دې اکله چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې ده چې ټول په حساب وضعیت یې خرابه ده اقتصادي وضعیت یې خرابه ده دوی یوازینۍ هیلې دا ښوونځي ول چې دوی ورتل څه ناڅه د ژوند ستونزې پرې حل کولې خو اوس دوی چې مجبوره سر په کور ناستې دي دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینه دي ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده نو ضروري دا ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي دا چې اسلامي امارات ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق لباندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري خو د یوازینۍ ستونزې همداس ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل شي په زیات شمیر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا ته تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې روز مجبور دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سانترو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمینه برابر سه خو نشي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کینی او خپل د ژوند ستونزې حل کړي په قرار کې نفسو باندې نشي کولای دوی د خپل ژوند مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي خو مونږ هم د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه او بل خصوص دا چې د ښځینه او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي چې وکولی شو مونږ هم هغه خپل ستونزې حل کړو پرې یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي د مونږ ښوونکو هم ستونزې دي ولې په دې باندې مونږ کولی شو چې خپل ژوند مخکې بوزو دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري خوا څنګه و اوس څنګه ده اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده په حساب ټول کارونه په ټپه ولاړ دي نسی کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي بل خصوص ښځینه زده کوونکي څه په دولتي چارو کې وي دولتي ښوونځونو کې وي که په هغه کې شخصي کې ولې خدای یوازنه د خپل ستونزو دپاره دا کار کولو خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خرابه دی او بل دا یوه لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي له مونږه د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي دا په دې کار باندې څه ثابتول غواړي بس ته ځتي نو افغانان نور ډېره ځورېدلي کړېدلي دي نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بالخصوص ځوانان ځورېدلي دي کوم چې د اګست په میاشت کښې کومه واقعه چې وسوه ډېر ځوانانو خپل هېوادونه دندې لحاظه پرېښودل چې مونږ خپله دندې له لاسه ورکړي دي بس استادان یې په دې هیله ولې چې بس ښوونځي به پیل شي څه نه څه به مونږ سره د ژوند ستونزې حل شي په دې کار باندې خو اوس هغه ناامیدي را مخته شوې چې مونږ نسو ویلی چې مونږ څنګه ناامیدي لرو څه ستونزې لرو نسو کولی چې مونږ دا ستونزې په دې ویلو باندې مونږ نسو کولی چې مونږ خپله ستونزې حل کړو دلته که لاریون وکړو که هغه وکړو خامخا په مونږ باندې نور هم فشارونه را ځي چې تاسو دا ولې دا کار کوئ نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناست یاست اوس دا زه هم خپله ښوونکي یم دلته سنټر لرم هم د خیاطۍ سنټر لرم هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واست کړی ده په پرون راایسته ما دا امید مې نه درلوده چې په دې تعداد به شاګردان ما ته را ځي په مایوسۍ سره په هغه سره چې استاد مونږ نه شو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شو تاسو یو لار راوباسئ یو مونږ ته وخت را کړئ چې مونږ دلته زده کړه وکړو استادان یې راغلي حتی دلته ما چا سره قرارداد کړی هغه راغلی وایي مونږ ته کار راکړئ چې څه نا څه مونږ وکولی شو چې خپله ستونزې حل کړو ولې دا چې اوس مونږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي زمونږ هېواد خپلواک دی خپلواکي ترلاسه کړې ده خو د هېواد وګړي خپلواک هېواد په شان ژوند نه شي کولای زمونږ د هېواد نجونې زمونږ د هېواد ویاړ دي څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ دا د افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده ویاړ ده هغه زمونږ هغه نجونې زمونږ ویاړ دي نجونې د خپل هېواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بتره شوی ده او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بتره شوی بس دغسې یو جنجال کښې راګیر واخلسو نسو کولی ځان ته خلاص کړو
ډېره مننه علي خیل صاحب تاسو ته بېرته را ځم اوس هم زموږ د دې خپرونې درېیمه مېلمنه عزیزه افغان صاحب چې دا هم په یوه ښوونځي کښې ښوونکې ده له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده افغان صاحب هرکلی درته وایم مننه چې تاسو په دې خپرونه کښې له موږ سره ګډون کوئ
السلام علیکم. زما ز عزیز افغانم د ننګرهار ولایت نه دی. نوم به نخلم بیا خون زین تاسو سره د ازادي راډیو نمبر پیدا کوم. بیا مې په ښوونځي کې ټولو شاګردانو ته مالکه هر چا دا نمبر راواخیست نو ما له یې راوړې په ډېرو راډیوګانو وګرځېدم. متاسفانه خو ښه خوشبخته مه چې په خپله ورور را ته زنګ ووهه. او زه هم یو مرمنه یم، غواړم چې د خپل اواز چت کړم او د خپل د ملت په درد او غم کې کارېدلی یم.
له بده مرغه اورېدونکو، زموږ رابطه له عزیز افغان صاحب سره قطع سو. موږ بېرته دوی را اخلو، له دوی سره به خبرې کوو. اوس هم نیازی صاحب، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او په بشپړ ورکول کېږي که نه؟
ماشین خو تر اوسه ښوونکي د دلوي دا اوس واخیستله، د هوتا پاته ده. هغه چې دغه د یو این برنامه شروع سوله، نړیوال کومکونه په دغه کې سلسل ډالر د دلوي د میاشتې ماشونه معلم صاحبان ته ورکول سو. موږ ډېر موفق رتبه معلم صاحبان لرو چې هغو هر یو تر 14,000 افغانۍ او 16,000 او 18,000 افغانۍ پورې ماشونه درلودل. خو په دې 10,000 به څه وشي؟ بیا موږ په دې درې لسیزه کې ډېر ځپل سوي یو، ډېر بدبختۍ او ناخوالو سره مخ سوي یو. زموږ ډېر مېرمنې، ډېر استادانې د خپل د کور سرپرست دی، سرپرستي په غاړه لري، د ټول اولاد نفقه یې په غاړه کې ده. په دغه جنګو کې خپل خاوند له لاسه ورکړی ده، په دغه کورنۍ جګړو کې خپل ځوان زوی د لاسه ورکړی ده. اوس دغه ښځه ګټه کوي، کمایي کوي، خپل اولادو ته الهله نفقه راوړي دغه معلمې د معاش څخه. هغه هم ته پې باندې درې، هغه چیرې لاړ سي، څه وکړي؟ دغه دا دونه وځنډېدلو 15 میاشتې مو په تمه سولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکړي. بیا چې بالاخره یوین ته مو یو امیدواري پیدا سو، پس له د خدای د دربار څخه چې زه ښه دغه د خارجي مرستې شروع سولې، انشاءالله معاشات به مو اجرا سي. بیا د دغه دلوي د میاشتې معاش چې مو واخیستله که ډېر کم هم و، بیا هم زړه مو پې باندې تکیه و چې زه یو ځای خو نیسي، تر محتاجي چې شاته ته لاس اوږده کړو تر هغه خو به ښه سي، یو ځای خو به راته ونیسي. اوس بېرته داسې ناامیده سولو چې هغه معلم سمانج د لیسې د دورې معلمین دي، دیره د ومڅ خطر د ولسمه پوری، هغه څه وکي؟ خو هغه ته نو تاسو منفقوي نو چې مکتب نه یې، شاګرد نه یې، خو هغه وظیفه نه لري. نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لاړ سي؟ بیا په داسې شرایط کې په علمن کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سنټرونه خلاصولی سي، فقط ښځینه مدرسې سته. په ښځینه مدرسو کې هم اوس هیڅوک زړه نه شکي چې فقط هغه ماشومان استي، مشران نه راځي، وایي نه چې خدای نه کرده یو مشکل پیش نه سي، ودرېږه چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه. یو ځل یې معلمان ټول وزورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله. معلم بیچاره چې 10,000 یا 10,000 یې ماشو د کور نفقه راوړونکی دغه معلم وه، خاوند یې د لاسه ورکړی، ځوان زوی یې د لاسه ورکړی، کور ورته ګوري، یا انګور کونډه ورته ناسته ده، یا ورته ناسته ده، هغه ورته ټول د دې معاش ته په تمه دي. په یو دولتي کور کې ناستو د دولتي کور څخه دي وایستل چې موږ جنګونه کړي دي، موږ شهیدان ورکړي دي دولتي کور کې، نور زموږ حق ده چې ممکنو. هغه معلم دي در بدره کړله، وادي سوله په کرایي کور کې، هغه اوس په دغه ناچیزه معاش باندې د کور کرایه ورکړي چې خپل د کور خرچه واخلي، یعنې مصارف واخلي. بیا نو د دې سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړ سي؟ د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلا شته، مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هیڅوک د یو شي د رانیولو، یعنې معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري، اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره وسیږي چې کچالو ورته ورسېږي، حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروعله معلم ته نه رسېږي. د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري.
مننه نیازی صاحب، مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم زموږ درېمه میلمنه د خپرونې عزیزه افغان صاحب بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. افغان صاحب، که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې کله چې تاسو ته وویل شول چې ښوونځي وتړئ، نور بیرته نجونو ته جواب ورکړئ چې کورو ته ولاړې سي، د نجونو او د ښوونکو وضعیت څه ډول و؟
محترمی دی ازادی رادیو نادی را مننه. د ښوونکو او د زده کوونکو وضعیت ډېر خراب او ډېر وخیم و. حتی په ښوونځي کې جنکۍ داسې ژړل لکه مرغلري چې تویږي، یو بل ته یې غالۍ ورکړي او په ژړا ژړا د ښوونځي د انګړ نه ووتلي. معلمان هم ډېر مایوسه شو، مدیران هم همداسې. نو دا زموږ په ژوند باندې لوبه ده. که هر ملک موږ سره دا لوبه کوي، خو دا زموږ د وطن زمنګ حیثیت زمنګ ابرو دی په دغه کار باندې دی رخته وړي ځکه چې
فکر کوم چې د افغان سه په تلیفون کې کوم ستونزه ده موږ بیا هم اوریدونکو هڅه کوو چې دوی راوخلو لمر سره وصل سي اوریدونکو هغه ژغونه به ز تاسو ته اوس خبر کړم چې تاسو زموږ وسپتي پیغام تر لېږلې دي تاسو پیغامونه دي هغه به واورو اوس هم دغه ژغونه چې اوریدونکو تاسو ازادي رادیو تر لیږلې دي دغه بواورو او بیرته به په مخکښ شې پروګرام کې ل خپل ملمنو قمر نیازی صاحب سره مریم علي خیل او عزیزه افغان صاحب سره یو
د کندهار سیمې د کنيولې ته زما دا مشکل دی وروره کچا نه خدای کې څه زړه راځي که زما پیغام نشي شي چې مالین ته پیسې وې نه ورکوې ما شو نه ورکوې ټول مالین دغه څه ته ځکه په کورو په کندهار کې په کورونه کوي یا خواستونه کوي هیڅ خو کې ژر نه اوري باید تاسو مالین ته یا خارجیان مرسته کومک ورسره وکړي یا بهرني مرکونه یا چې موږ ته دا خپل د کندهار طالبان ورکي د مالین ته هیڅ کله معاش نه ورکوي بلکې مایدین ورته وایي په پښتو باندې ګران ورور باید دا مایدین صرف کومک وکړي اوس سم مرستې چې افغانستان ته راځي نه 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 چې دی یو مایو په امن دي اکه خستې درواغ وایي چې وایي موږ د مایدین ته مرستې ورکوو که یو څوک چې وایي بس کې ماشم باندې په چیر حکومت کې هم بند شوی دی اوس په دا حکومت کې هم باندې مایدین ته باید دی ماش ورکړي خپل طالبان ورونو کې چې ورسي وایي ځا نن راځه سبا راځه بل کال راځه څه وخت راځه دا پیسې اوس دې څه پکې کالی دې جوړې کې ساتي دا دوه نمبر چې افغانستان ته راځي منګري و مرسته ما دې نه نه دی لیدلې ټول دې سره به شي خپل په موبایل دې کې شو وخت لا پامه
دغه ان جن په باب باندې دغه تاسو دا نشریات راخسي دي دا خو باید اسلامی امارات په ټول دنیا کې اسلامی کوپری دا ټول دنیا کې وګورئ نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي کدا خاص پر موږ باندې ترپلې دا خبره دغه ته ځنه په یزم چې دا سره کوم چې ساده طالبان ورنه دیم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دې نه راپاره پدغه خلک را پاریږي دولتونه را پاریږي مشخص مرستي بار باندې په یو باندې وبله باندې نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ان شاء الله د میشه د لپاره به زستا شي ملګریم کوي ژوند دی او په خدای په امان
رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خپل وسوانه مت پیغام پریزم د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د جنګونو خوځښت اجازه نه ورکړي به باندې مو ډیر متاثر شو دغه غلطه پریکړه د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د زر اجازه ورکړه
ډیره مننه د ازادۍ راځوي څخه کوم د ازادۍ راځوي د ټول عمر د پاره یو اوریدونکي اخلاقی د میوان ولسوالۍ د اسودیه څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې زموږ د اسودیه په منطقه کې مکتب څوک فعالیت نه دی شروع د مسولینو سمې دا غیله ورزو ده چې زموږ د اسودیه و مکتب ته پامرنه نه وکي او هغه د غور تر اواسي معلمین چې ورور زموږ ماشومان زده کړي وکي زموږ ماشومان بېخه د ډیر وخت د ذکر څخه پات دی او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې زما اخلاقی پیغام نشر کې تر وړو روډپل چارواکو پورې ورسی
نو مې سره مونږ د په خوخې سره تل هیله مدلل چې خونځې مکول کله چې مونږ لازم مونږ خونځې بند ډیر مایوسه شو ځباز دې کوم چې واغې په جړا چې مونږ په ډیره هیله باندې تل خو چې مونږ کله خونځې ویل مونږ ډیر په و جړل په نه هیله شو کولون ته تر استانې
نو مې سپو مې د نن چې د خونځې پرانستنې ورځ مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله یا په هیله باندې لاړو چې ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شي نن لومړی ورځ وکړه چې لاړو نو مو لیدل چې خونځي بند وبې ته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو ډېر هم مایوسه شو ان ځینې خویندې ژړل هم نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي خپل راتلونکی جوړ کړي خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې د راتلونکي کې د دې هېواد جوړوي او مې جاب هم کړی دی تللی وو داسې بې
حجاب هم نه یو چې د مخنسی شکر د مسلمانانو او په حجاب کې تلی وو ان استادان هم مونږ ته دا وایي چې تاسو په حجاب کې راځي جوراب په خو کوي د شکشي غوندي هغه ته مې دا پیغام ده کنن زما څخه ډاکټره سازه شي یا معلمه سازه شي خو د راتلونکي کې د امدادې او میرمنو خدمت کوو د دې لورګانو بچو ته به زده کړې او درسونه به ته ویو او یو هغه به وکولی شي خپل درسونه وایي او هغه به هم یو ښه راتلونکی ولري ځکه مونږ ټول د یو افغانستان اوسیدونکي
زما نوم مدینه ده د یولسم ټولګي زده کوونکی یم له طالبانو څخه دا غواړم چې زموږ مکتب خلاص کړي موږ د لیکانو غوندې حق لرو بشریت لرو موږ کالي اسلامي دي حجاب هم اسلامي دی موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي ضایع کېږي دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي ضایع نه کړي موږ ته خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي
سلام زما نوم علیه ده زه دولسم صنف زده کوونکی یم موږ سهار خپل مکتب ته لاړو ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی شول موږ ډېر خواشینی خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو خپل هیواد جوړ کړو څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي
زما نوم ګلمینه ده څلور مې نه یې اوسېدونکي په نم ټولګي کې ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو خو هغه چې هلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ ته په کور کښېنې اوس له هغه ته میاشتې چې موږ کوم څه درلودله چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو خپل ټولګي خپل ښوونځي خپل څه به زده کړو خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته وویل چې ته ولاړ شئ بېرته کور ته کښېنې دی ډېر سخت خو موږ دا ته میاشتې وویل چې موږ بېرته به هغه پخوا موږ ښوونځي شروع چې موږ به خپل ځای ته ولاړ شو نه اوس ول هغې سې لکه دې چې ویل هغسې نه اوس څو زموږ خپل ملګري استادان ټول دې وخت خوشاله وي خو هغه نن دې بېرته موږ ته داسې وویل چې ټول په دې خبره باندې خوښېني دي موږ وایو چې ډاکټر خپل ادب ته ورسېږي خو هغه نه ورسېدل زه غواړم چې بېرته هغه زموږ ښوونځی خلاص شي چې دې کوم ژمنې کړي دي هغه عملي کړي پر هغو باندې ودرېږي
اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو مخکښ شذي پروګرام اوري تاسې زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونی واوریدې په دغه پیغامونو کې تاسې واوریدل چې یو شمیر یې موږ ته یو اونۍ مخکې چې د چهارشنبه په ورځ باندې ښوونځي پرانستلو لپاره ښوونکي او نجونې ټول ښوونځي ته تللې وې خو نجونو ته وویل شول چې بېرته ولاړې سي د هغې ورځې ځینې پیغامونه هم په دغو غږونو کې شامل و چې تاسې واورېد او د هغه وروسته ځینو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه راثبت کړي دي چې موږ راټول کړل او تاسو ته مو اوس خپاره کړل زه بیرته اوس د خپلې میلمنې عزیز افغان صاحب لور ته ورځم افغان صاحب تاسې ځینې څرګندونې کولې چې تلیفون قطع سو که تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ ش د ژغ کیفیت هم ډیر ټیټ دی ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ بیا به خبرې پیل کړو افغان صاحب ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي بله اوس هم ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي په بخښنې سره که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې موږ ستاسو سره خبرو ته دوام ورکړو بلې فکر کوم چې اوس هم بلې افغان صاحب ستاسو ژغ اوس هم موږ ته سم نه راځي په بخښنې سره چې که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ موږ به بېرته تاسو سره د تماس نیولو هڅه وکړو چې دغه شبکو کې ځینې ستونزه ماته ښکارېږي علي خیل صاحب ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای سي یعنی دغه موضوع خو یوه بشري موضوع ده ولې باید سیاسي سي
دا خو دوی هڅه کوي چې د سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی تر سره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی ته وایي په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي دوی دا هڅه کوي کوم داس یو عمل تر سره کړو نو نړۍ به موږ وپیژني او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به نړۍ وپیژنې، خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کولې نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلی وي، د هغوی د حق په اړه وي، د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي. دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده. دوی په دې دي چې موږ به ولا داسې یو عمل ترسره کړو چې موږ به نړۍ وپیژنې، خو نه، دا د دوی په خلاف باندې راځي. ولی دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داسې یو عکس العمل چې لا نه دی پیژندل شوی، دوی عکس العمل داسې ښکاروي، او که دوی وپیژندل شي نو هر کار چې د لاسه راتلو دوی به ترسره کوي. خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې موږ داسې عکس العمل یا دا پیسې بهانه ګیری کې یو بهانه ورته جوړوي چې موږ دا کار کوو، کوم کمنګ پر رسمیت نه پیژنې، موږ به دا کار ته دوام ورکوو. ولې دا بشري حقوق ده، دا د هر انسان طبیعي حق ده. دوی هم په دې سم واضح پوهېږي چې دا بشري حق ده، موږ د دوی سره حق تلفي کوو، د دوی په زور موږ دا حق اخلو. او خو دوی په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي، موږ نړۍ وپیژنې، خو نه، دا د دوی په ضرر باندې تمامېږي.
مننه علی خیل صاحب. نیازی صاحب، ستاس څخه به دغه پوښتنه وکړم چې اوس مهال معلمین ستاس په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی، هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي، او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي؟
باور وکړئ چې په هلمند کې خو اول معلم صاحبان د دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد د هغوی تر غوږه پورې ورسوي او قناعت ځینې وغواړي. دا خو بیخي لرې خبره ده. بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټنبه خلک دي چې اصلا دوی هغوی ځانته د ځان دپاره دا هر بولي چې هغوی د ښځو سره خبرې وکړي. کله چې مکاتبو ته شاري نظارت هستی، هغه پخواني کارمندان هستی، هغه یو دوای چې پرېښي دي، کنه په مجموع کې خپل ټول معرف کې تغیر راغلی، ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر شوی دی په شبستو کې، په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین یې پریښي دي هغه په نظارت کې هستی. وایي موږ خو د ښځو سره هېڅ خبرې نه کوو، هغوی هېڅ ځان دپاره دا مناسب نه ګڼي چې د ښځو سره خبرې وکړي. مګر که دا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري، هم د دوی دا سیاست اصلا نه ده. دوی ځان سیاست دې ته وایي چې ځان تر هدفه پورې ورسوه، سیاست دې ته نه وایي چې ته ځان بدنامه کړه. شریعت دې بدنام کوي، کرده اسلام دې بدنام کوي، او هم چې نه دې پښتانه دې هم بدنام کړ په دې عمل باندې. تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله، څه لاسته راوړنه به ولري ته په دې کې؟
بله نیازی صاحب، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم علی خیل صاحب، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو د نیازی صاحب په خبرو کې واورېدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه، له ښوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي و بیرته اخیستي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوی دی؟
نو دا خو عموما کوم عمل سے ترسره کیږي، اول مرکز کې ترسره کیږي، بیا وروسته ولایت ته ځي. نو هغه پخوانی کارکونکي اس په خپل دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل، کورونه ورته فریول، دا تقاوت خو هغه ماش څو خدمت کوي هغه نه ورکې، نو تقاوت خو په ځای پرې ده، هغه خپل ځای کې ده بس تقاوت. او کورونه هم په دغه سره وګڼه، او اوس د سه وضعیت خراب شوی دی چې سیدا کرایې له کنټرول تر اغلی دی، کرایې راټیټ کړي د کورو، خو هغه خوشی کورونه سول هغه هم ځینې خپل پرسونل په کې ځای به ځای کړی دی چې هغه نورې تخکلی دی، پیسې په خوانی کارکونکو کې تخکلی خپل پرسونل ځای په ځای کړی، او دغه نورې چې اوس تخکلی معلمین په حساب یا په خوانی دولت کارکونکو کې د ټول نه د قصې کورونه تی اخیستې دي، ازینې چې لکه عمر زیات شوی، تقاوت له لحاظ تقاوت رسیدلی، تقاوتونه په بند کړی دي. نو دا غسیده او پخوای چې کوم معاشات درلوده د استاد استادانو ول دا پخوانی کارکونکو هغه د نیمایي نم په حساب نیم ورکی ک شل زره درلوده و 8000 روپی ورکی. نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځکنه.
بلې علي خیل صاحب، طالبانو ویلي دي چې ښځو ته به پر کور باندې معاش ورکول سي. آیا دغه کار سوی دی ستاسو په نظر؟
تر اوسه پورې خو نه ده سوی، نم د چا نه داسې خبره اورېدلې ده چې دوی به ښځې به په کور ناستې او معاش به ورکوي. سړیان چې اوسي د کور ورځ تر بېګا ورکي، هغو ته معاش نه ورکوي چې ټوله ورځ د دوی د لاس لاندې فعالیت ترسره کوي، هغو ته معاش نه ورکوي. نو ښځې چې په کراره کور کې ناستې وي سوري ته، نو هغه ته به څنګه معاش ورکوي؟ هغه ښځینه بیخي د کوره بار نه پرېږدي. په خبرونو کې به تاسو هم اورېدلي چې ځینې ښځینه چې بغیر د نامحرمه ول یعنې خپلوان نه وو سره تیاره میدانه بېرته را واپس کړي چې تا سره محرم نشته، تاسو نه سي کولی په یوازې باندې سفر وکړي. نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي، ګرځي به چې کوم ماموره وه یا کوم استاده وه چې موږ هغو ته معاش ورکړو؟ دا غیر امکاني خبره ده.
مننه. نیازی صاحب، د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړي، آیا کوم تغییر راغلی دی د اګست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول؟
نه فقط یو مشوره یې راکړله، نظر یې راکړه چې تاسې ډېر کوشش وکړئ چې شرعي مضامین درس ورته ورکړئ. موږ ورته خپل ټول نصاب وښودله چې دغه قرآن شریف ساتونه لرو، د عقاید شریف ساتونه لرو، احادیث لرو، داسې نه ده چې موږ یې نه لرو. ولیا دا بعضې مضامین کم کوي، دا پر ځای یې دا ځای بیا برته یې وویل زه دا به د مرکزي دولت امر ته وګورو چې هغوی څه دغه کوي. خو تاسې هر معلم صاحب چې صنف ته ځي پر اجاب باندې دې وږغېږي لس پنځلس دقیقې او پر شرعي موضوعګانو وشغېږي، دغه هدایت یې کړی دی. نور نو داسې خاص تر اوسه په نصاب کې تغییر نه دی راوړی، دوی فقط مرکزي دفتر ته دغه دی په تمه دي چې هغوی څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، هغه به بیا په موږ باندې تطبیقېږي.
ښه. نیازی صاحب، طالبانو ویلي دي چې د ښوونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یوه طرحه جوړوي. اوس اووه میاشتې وسوې د هغه راهیسې چې دغه طرحه لا دوی وایي چې کار ورباندې روان دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او ښوونکو په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونکو ښځینه ښوونکو ژغ څومره مهم دی چې باید پکښې کې شامل سوی وای، د دوی څخه مشورې اخیستل سوي وای؟
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه، د ټول کارونه، د ټول فعالیتونه چې دوی په دوه میاشتې کړي دي ټول ناقص دي. که ناقص نه وای، دوی ولې په یو برنامه کې نظر نه غواړي؟ ولې مشوره نه غواړي؟ که موږ شرعي اصولو ته راسو، هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی ده چې یعنې تاسې شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هره موضوع په مشوره باندې ترسره شي. راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه، راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه، هغوی سره راټول که سره کښېنه وه چې هغوی نظر درته درکړي، ته د هغوی ایجاب یوارې وګوره چې کوم غلطي پکښې کې ده. نړۍ اوس په ثانیو او په دقیقو حساب کوي، په وخت باندې تا اووه میاشتې تېر کړه، تا تر اوسه یو طرحه جوړه نه کړله. څه شی دي کړی ده؟ ځوانان ټول بېکار بېروزګار، معاش نشته، وظیفه نشته، څوک چې پر وظیفه او پر معاشو هغه دې برطرفه کړل، خپل ملا صاحب دې راوړل د اجرې څخه هلته دي کېنه ولا ځای په ځای دي کړل، په برېښنا ریاست کې کارمندان نشته کړل د وظیفې څخه، دوه میاشتې درې میاشتې بل ملا راوړل سرکشنه ولول دې ته کار ور وښیې. هغه ورته وویل دا نه پوهېږي، دا د برېښنا کار آسان کار نه ده چې زه دې ته ور وښیم. ته ورښیه، ډېر خبرې مه کوه، کنه دا وزه سیدي منفقوم. خوښه بیا یې وروره، که داسې حاضرې یم ځه، که داسې راسه بیا مور هلته ولګوه، په حاضري کې بیا راسه په دغه شعبه کې کښېنه، ته دلته چای وڅښه، بیا کارونه نور زه درته کوم. مکتوب چې راغی دغه مامور ته ووایه چې ویرسه یې صادرې کې وارد یې کې، خو دغه شی چې دا یو صادره وارده یې سر خلاصو چې هغه به بل څوک کوي، مازې به دی هدایت ورته کوي، هغه نفر یې ایسته که منفق یې که په ځای یې خپل مولوي صاحب مقرر کړه. هغه مولوي صاحب چې د حجرې څخه راغلی، د هغه مولوي صاحب چې د جومات څخه راغلی، د هغه د برېښنا په کار څه پوهېږي؟ هغه په معلمي څه پوهېږي؟ هغه په ډاکټري څه پوهېږي؟ ولې شاتګ کوې؟ نړۍ پرمختګ کوي، ته د پرمختګ لوره ځان ته تعقیب کړه که غواړې چې رښتیا هم ته پاتې سې، تلپاتې اوسېږې، په افغانستان کې حکومت وکړې، نو ته باید د نړۍ سره ځان سیال کړې. نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي، ته په میاشتو تا یو طرحه نه ده جوړ کړې معرف ته، دا د افسوس ځای نه ده؟ ته په چیشي نازېږې خینو چې ته طرحه جوړې؟ څه رقم طرحه جوړې؟ ته اووه میاشتې کې جوړ نه کړه، پس له اووه میاشتې جوړې؟ بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې، تا کوم ولایت نماینده غوښتل د ولایاتو څخه؟ تا کله د شزینه یو سیمینار جوړ شو لګر د شزینه استادان دکشنه ولې چې تاسو خوند خپل نظر راکې چې دغه ایجاب سز د پاره مناسب دی چې موږ درته دغه کو سز د پاره انتخاب کو منتخب کو یا پکې خپل نظر وړاندې کو یا تاسو دغه نظر واسطه تر مرکزی دفتره پورې چې هغه څه تصمیم اربانی نسی وزارت سے تصمیم اربانی نسی ستاسی نظریات چریکو دوی خو اصلا ارزش نہ ورکی چاته انسان ته ارزش نہ ورکی دوی بخ نه پویژم چې کپدی کې د هر یواد دوی سره مرستی هغه د افغانستان دشمن دی ولو که هر څوک موږ مشخصونه خو دا حتما موږ هم سایګان په سیالی کې د زمر سره نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو نه غواړي چې موږ د تعلیم څخه برخمن شو که خپل هم سایه موږ نن د ځان سیال ونه ګڼو نو موږ د نړۍ سره به څنګه سیالي وکړو نږدې راسي پاکستان او ایران ته څونه پرمختګ یې کړی دی د هغوی مسلمانان نه دي هغوی د هغوی ښځې ولې مکاتب وایي ولی دا غوی شوزی پرمختګ کوي ولی زه همیشه دی احتیاج او سجم تداوی ته دی پاکستان ته ولرسم ولی زه دی همیشه احتیاج او سجم هندستان ته ولرسم ولی زما خپل به هیواد کې زما خپل ډاکټرانی خوندې نه یی چې زه د دې متاجر څخه څه خلاصې جم نو
بله مننه نیازی صاحب علی خیل صاحب تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې یو شمیر اوریدونکي یا ځینې خلک په چې افغانان چې په افغانستان کې اوسي هغوی شایي په دې فکر وي چې دا ډول مفکوره ولري چې د نجونو زده کړې مهمې نه دي یا ورته هیڅ اهمیت نه لري چې لور یا خور یې ښوونځي ته ولاړه سي تاسو ودا ډول خلکو ته څه ویل غواړئ چې ولې باید نجونې زده کړې وکړي ولې مهمه ده چې یو نجلۍ لوستې سي
مهمه په دې دی ګرانه چې زده کړه خو اول طبیعي فرض د خزینه او د نارینه اول بل چې دا زده کړه خزینه زده کړه وکړي نجونې زده کړه وکړي هغه اول خپل ځان پیژني څوک چې خپل ځان اول ونه پیژني نو خپل خالق خپل پروردگار به څنګه پیژنه او څوک چې په دې نظر د چنجونو د درس نه وایي هغه اصلا خپل ځان نه پیژني خپل خالق نه پیژني خپل دین نه خبر نه ده چې موږ دین څه ده چې ویلې دي د ښځو په حقله د نجونو په حقله څه شی ویلې دي دوی هغه خلق دي چې غواړي چې همیشه موږ پاسمانده اوسو ونسو کولای چې خپل د ورش کول چې خپل ځوان مخکې بوزو یا خپل هغه لیاقت خلکو ته ښکارا کو ولې ته خدای پاک هر انسان ته لیاقت ورکړی دا هغه فهم او هغه دانش پکې اچولی دا هغه د چرڅو چې د کور او نوځې په ښوونځي کې ځانه کړې له بل چا سره کېنن هغه ترلاسه نه کړې نو تا نه څوک خبرېږي چې دا داسې یو عمل لري یو پوهه لري یو دانش لري نړۍ په زده کړه باندې ودانه ده بل فرض که دا موږ خپل ډاکترانی وګورو په هیواد دننه بعضې مولوي صاحبان وایي چې نه ښځینه دي ښځینه ډاکترانو ته ځي نارینه دي نارینه ډاکترانو ته ځي او دا خلک چې دوی په دې عقیده باندې دي چې زده کړه د ښځینه وو دپاره مهمه نه ده دوی چې په فامیلی چې مریض ته چیرته بیایي کومهلته یې بیایي کومهلته یې تداوي کوي که د هیواد نه یې بهر هم بوځي هماغه ښځینه دي که نه دي دوی علاج کوي دا خو ضروري خبره ده چې باید نجونې زده کړې وکړي خپل اهدافو ته ورسیږي د خپل هیواد دپاره خدمت وکړي دا که ته ډاکتره نه شې یا پیسې په ښوونکي نه شې نو ته څنګه خلکو ته روزنه ورکوې څنګه به ته زده کوونکو یا انجنو کې تربیه کوې ته په آینده کې دا وکړه یا دا بل فرض دا کار داسې کېږي تا ته یو ښه نتیجه درکوي تا د آینده دپاره ښه دی تا آینده په دې کار باندې روښانه کېږي نو چې زده کړه ونه لري نو څه به کوي چې مریض سولې خامخا نو چې ډاکتر ته لاړ نه وي یو په کور کې به وفات کېږي نو همدغه ښځینه دي چې د ښځینه وو علاج کوي د نارینه علاج هم کولی شي چې دوی اغه حتی اغه ته دوی پری دی ازادي ته دوی وکولې چې ځان وخی دا که څنګه چې ما مخکې درته ویلې اغه د افغان انجن روبوټ ټیم چې د په دوه کې ایوارډ تر لاسه کړ اغه د زده کړې لوجه نه تر لاسه کړې ک دوی زده کړ نه وای کړای نو دوی به دوه هیواد سره لیدلې او اغه ستیش ته به دوی څنګه خاطرې او اغه ایوارډ به دوی څنګه تر لاسه کولای شي دا ټول د زده کړې برکت کیږي چې یو انسان ترقی کوي یا پیشرفت کوي دا د زده کړې له برکته کوي نو
بله مننه علی خیل صاحب نیازی صاحب تاسو خبا په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د یو حکومت د پرمختګ یا د فعالیت په خاطر باندې خو مسلکی او لوستو کسانو ته اړتیاوي په هغه کې شوه ته هم اړتیاوي چې باید د خپل هیواد په پرمختګ کې ګډون وکړي پکښ برخه واخلي. آیا تاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه ته اړتیا نه لري چې لوستي شوه باید ورسره یو ځای وي؟ دوی څنګه کولای شي چې شوه ته په خپل حکومت کې ځای ورکړي او یو ټول شموله حکومت چې د نړیوالو هم یو غښتنه د طالبانو څخه د رسمیت پیژندلو په بدل کې څنګه کولای شي چې دوی شوه ته ځای ورکړي او شوه ته اجازه ورکړي حق ورکړي چې شوه خپل زده کړې هم وکړي او د هیواد په پرمختګ کې هم ګډون وکړي؟
واقعا دا خو یو ډیر مهمه خبره ده. ما مخکې وویل چې که دوی غواړي چې حکومتداري وکړي او خلک ولس ځینې راضي واوسېږي او د نړۍ سره ځان سیال کړي، نو د دې دپاره دوی باید دغه نیمه برخه د ټولنه فلج نه کړي، هغه ته باید خاصه پاملرنه وکړي. ځکه چې اوس که موږ د شرعي اصولو بنا ته وګورو، هم د اسلام په خپرېدو کې بي بي عائشه رضی الله عنها هم دغونه د صحابه کرام سره مرسته وکړله، د پیغمبرانو سره یې مرسته وکړله، دغسې بي بي خدیجه هم د پیغمبرانو سره مرسته کړې ده. زموږ بي بیان هم هر یو خپل په نوبه سره هر یو یې کاسیا بي بي وکړه، بی بی اسما و هر یو خپل رول لوبولې د پدې کې د اسلام په پراخېدو کې یا په پیلودو کې. نو موږ کده شرعي د اصولو پر بنا باندې وګورو چې هلته هغوی ښځې زموږ پیغمبرانو ښځو نادیده ونه نیول، هغوی ته حق ورکړله، د هغوی څخه یې پوښتنه وکړله چې کوم د هغوی نظر ته احترام وکړله. په هغه وخت کې د مکه او د مدینې شاروالې ښځې شروالانې ښځې مقرر کړلې، وظایف یې ورته ورکړله، دندې ورته وسپارلې. نو که پر شرعي اصولو کار کوي، خو هغه وخت کې زما پیغمبران چې هغه کار کړی نو ته څوک یې چې دې نه کوې، صحابه کرامو چې کړی دی ته څوک یې چې نه منې، ته هم باید ومنې. او که پر ټولنیز ژوند باندې راسو، په ټولنیز ژوند کې هم دا د بشر حق دی چې تعلیم ترلاسه کړي او د هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. هغه زکاوت چې یوه ښځه لري نارینه یې نه لري، دا یو حقیقت دی. هغه یو ښځه په یو وخت کې څلور ژغه اوریدلای سي، ساينس دا ثابت کړی ده چې د څلور ژغونو مفهوم اخیستلای سي، مګر یو نارینه یې نسي اخیستلای. یو ښځه موږ وایو چې کله پوهه ترلاسه کړل، زده کړې ترلاسه کړل، یو کورنۍ تعلیم یافته ده. او کله چې نارینه یو تعلیم ترلاسه کړل، پوهه ترلاسه کړل، یو شخص تعلیم یافته کیږي. نو ته د یو شخص په پرتله باندې یو فامیل فلجی د خونو ته پرمختګ نسی کولای. دوی هغه سرټمبه خلک دي، زموږ د ولایت طالبان خو دغسې د زنه پیژم د نورو ولایتو د بڅره کمی چې د زموږ خپل عادي خلک چې دوی تابعین دي، دغه خپل میرمن او خپل مور او خپل خور چې بیت الله شریف ته ځان سره وړي، هلته په هوټل کې کښېنی وایا جنې بالا کدا نور جنیان وتلې ته مور سره دی خواته ووزه، دلته خپل منځ او داس کو کدا نور جنیان سره یوار یوار وتلې لا ووزه تنا و نوزه چې ورکه نسې، خپل خو بيخي شرم بولی د ځان سره نه باسي. چې برتراغ لبیا نو اجاړي لوړ کښې نولې پر کور بچا باندې یو ځل لاسونه ورته مچې چې اجاړي خدای درا ول چې لاسونه دی په مکه لګېدل، د خدای دی اچ قبول ک. خبر نه ده چې اجاړي خورکې نه طواف کړي، نه مناسکات په ځای کړي، نه عبادت په ځای کړي، په دغه وته کې د هوټل لمونځ کړي او د سیکر د شزه د باید ونوزي. هغه خلک اوس موږ دې ته وادار کړل، سترګې مو ورته خلاصې کړلې چې بالاخره هغوی په دې باندې پوه سي چې علم ارزښت لري. نن چې هغه خلک د علم په ارزښت باندې پوه سو، بیا ته برته راغلې، ته سرنه ګونه، ته یې برته په سر ټکه، ته یې برته کښېنه یې په کور کې چې نجونې د درس نه وایي تر شپږم صنف پورې دې وایي چې ځان او خدای وپېژني، نور بس دی. تر شپږمه پورې ته څرته داسې موږ داسې شاګردان لرو چې تر دولسمه پورې راځي، لایې په ډېر شیانو یې سر نه یې خلاص. د بعضي انسانانو زکاوتونه فرق لري، بعضي ډیر ژر رشد کوي، بعضي په ډیر تکلیف باندې رشد کوي، بعضي په ډیر لوړ سن کې استعدادونه قوي کیږي، د بعضي انسانانو په لږ عمر کې استعداد قوي کیږي. بعضي د خو روانشناسي دا ثابته کړې ده چې مختلف دي، دغه چهره مختلف دي، دغه اذهان مختلف دي د انسانانو. نو کدی واقعا غواړي چې پرمختګ وکړي، تلپاتې حکومت ولري، لکه د نړیواله د غشتنې سره سم ټول شموله حکومت ولري نو شزې دې نادیدونه نسی. موږ نور هغه شزې نه یو چې د واو غړکی او څخه بر علاوه نور په بل ژوند په زندگی باندې نه پویدلو لمنځ او داس چې هغه فرهنګي مور او انامو کړه وغه سه مشتم راز د کړه و چې د غیو کول ولا او شریف او الحمدلله شریف او خپل مانځه کې بس نور آیاتونه ته اجازه هم نسته چې وی وای نه ایزدا کنه نه خبر سپې باندې هغه کیسه اوس نسته. اوس شزې خپل قانون پیژندلی دی، خدای پیژندلی، خپل حق او حقوق پیژندلی دی، نور په حق او حقوق پیژي. دا باید دوی نادیده ونه نیسي که غواړي چې تلپاته او ټول شموله حکومت ولري. او که یو څو وخته مازې ورانۍ کوي، مازې یو بدبختي ته راغلی دی چې د وطن خلک بدبخته کي، نو بیا د اخته یې هر څه چې کوي ودې کي. مګر زموږ غوښتنه دغه ده ورسره چې بیا هم موږ د دوی خوندې یو، د دوی میندې یو، دغسې چې مو پرون ورته پلو نیولی وه چې راسئ جنګ مه کوئ، راسئ سوله وکئ، ورور وژنه بند کئ، د وطن په آبادولو کې ټول لاس په لاس سئ، وطن جوړ کئ. نو نن هم دغه غوښتنه ځینې لرو چې خپل خوندې نادیده مه نیسئ. خوندې مو دي، میندې مو دي، لورګانې مو دي، دغه که معلمان دي، که سرمعلمین دي، که مدیران دي، که زده کوونکي دي، دا ستاسې خپل د فامیل غړي دي. دا هغه کسان دي چې تاسې د هندوستان او د پاکستان د موتاجي څخه خلاصئ چې نور هغلته ځای ته تداوي ته ولاړ نه سئ. خپل په وطن کې خپل تداوي وکئ، خپل د پاسپورټ او د ویزه او سرګردانۍ او هغه د بارډر مشکلاتونه وهلو ټکول نور ورسره مخ نسو. دغه خوندې میندې دي چې ستا نوم لوړوي په نړۍ کې، دا خپل د هیواد نوم لوړوي په نړۍ کې. داسې مه کوه، دا نادیده مه نیسه. که غواړې چې په نړۍ کې هم افغانان واوسېږي او افغانان د عزت نوم ولري، نو باید نادیده یې ونه نیسي.
ډېره مننه قمر نیازی صاحب او مریم علي خیل صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښ شې خبرونه کې د ازادي رادیو لالارې ګډون وکړ. او ریدونکو د مخکښ شې خبرونه وخت پات رسیدلې دی. خپل دواړو میلمنو څخه په ډېره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
حقیقت کے اصل راست صدا کت دے کامیابی دا لوئی دا